کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماسخوتن 8:30 بجې دي. زه نظرانه یوسفزی او خلیل خان به در سره په خبرونه کې اوسو. د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
افغان ولسمشر د اسلامي دولت لخوا د ملکی کسانو د سرونو غوڅول غندلې دي. روسیا او ایران یو موافقه لاسلیک کړي چې تهران ته د مځکی د سر نه فضا کې د وشتلو میزایل ورکړل سي. او په برما کې د آن سان سوچي ګوند په پارلماني انتخاباتو کې وف اویا فیصد رای اخیستې دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ملاقات کړی دی او د اسرائیلو او د منځنی ختیځ د امنیت په حق لور سره غږېدلې دی. په دې حقله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري.
درنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو وسوارو چې اول لمړی خبر د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد په جنوب کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د ملکی کسانو د سرونو غوڅول غندلې دي. مالی پولیسو د یکشنبه په ورځ ویل چې د زابر ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو و کسان وژلي چې درې ښځې هم پکې شامل وي. بل طرف ته د زابل ولایت سیمیز چارواکي وایي چې طالبانو د داعش هغه اته وسلوال په درز راوړل دي چې تېره ورځې د 2000 مسافرونو څخه سرونه پرې کړي وو. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال مومن نصرت یار امریکا جغته وویل چې د امریکا د ملا اختر محمد منصور ډلې پوری تړلو وسلوالو طالبانو د اته تنه پرون سهار د ارغنداب د ولسوالۍ د ملک په سیمه کې په دار سره ولیدي. په برما کې د جمهوریت سیمبول آن سان سو کی وایي د یکشنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې د دې ګوند ښکاره بریا ترلاسه کړې ده. په یوګان کې د دوشنبه په ورځ د ګوند په مرکز کې خپل پلویانو ته دی وویل چې که څه هم ډیر وخت دی چې خپل د ګوند کاندیدانو ته مبارکي وایي، خو خلک خبر دي چې د پالي نتایج به څه ډول وي. د آن سان سو کی دیموکراسي ملي لیگ ویاند خبریالانو ته وویل چې ګوند به په انتخاباتو کې د 20% رای واخلي. روسیه او ایران یو موافقه لاسلیک کړي چې له مخې ماسکو په تهران کې S-300 ډول د مځکې پر سر څخه د فضا کې د وشتلو میزایل سیستم به دغه هیواد ته ورکړي. روسیې هرای نواسټي روبوټیک پروګرام مشر سرګی جوزوف لکول ویل سوي دي چې د دوشنبه په ورځ خبرانو ته وویل چې دغه موافقه نه یوازې لاسلیک سوي ده، بلکې عملي کېدل هم پیل سوي دي. په 2000 کال کې ایران د مسکو سره د S-300 ډول میزایلو د اخیستلو یو قرارداد لاسلیک کړ، خو کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران سخت بندیزونه ولګول نو په 2010 کال کې د روسیې د میزایلو ورکولو دغه پروګرام هم وځنډول سو. د مصر سرمنانو د دوشنبه پر ورځ چې تیری د بشري حقوقو یو فعال او ژورنالیست حسن بغت یې د څلور ورځو لپاره د نیولو امر کړی. په هغه دا تور دی چې غلط معلومات خپرول چې د هیواد امنیت د خطر کې اچولې دي. د یکشنبه په ورځ دغه د نیمولو وروسته د بشري حقوقو د ډلو او ژورنالیستانو د حکومت په دغه عمل سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د مصر حکومت دغه ګام د خپلواکۍ رسنیو پر ضد دغه یو ګام ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په مصر کې په حکومت یې غږ کړ دی چې سمدستي دې دغه کس خوشې کړي. هغه د ازادۍ او د مترکي خبري اژانس ماده مسار سره د تیر یو کال راسي کار کوو. د امریکا جمهور رئیس په داسې حال کې چې یو کال وروسته به دوره پای ته ورسیږي، بلاخره د نړۍ د نورو مشرانو او خلکو پر شان د فیسبوک رسمي پاڼه جوړه کړې ده. سپینې ماڼۍ د دوشنبه پر ورځ وویل چې د امریکا په تاریخ کې دا د جمهور رئیس لومړی رسمي پاڼه ده. د افغانستان او پاکستان یو شمیر سیاستپوهانو او د مدني ټولنو فعالینو ترمنځ په اسلام آباد کې یو رسمي غیر رسمي غونډه پیل شوې ده. په دې غونډې هدف دا دی چې په څه ډول د دواړو ملکونو د حکومتونو ترمنځ موجود تشنج کم او د سولې او امن پر خاطر د اعتماد فضا رامنځته شي. په دغه غونډه کې د پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسازی هم برخه اخیستې وه چې د امریکا ژغ ایازګل راپورټ ورباندې جوړ کړی. سید سلمان به تاسو ته درواوروي.
The unofficial interaction is taking place at a time of increased tension and mutual mistrust between Pakistan and Afghanistan.
دا غیر رسمي غونډه په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې تشنج زیات شوی دی او خپل منځنی اعتماد هم کم شوی دی. ماورا د سرحدي بحثونو عنوان ورکړ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی په خپل افتتاحي وینا کې په دې خبره زیات تاکید وکړ چې د دواړو ملکونو د مشرانو په منځ کې د اعتماد او باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د تماسونو د زیاتولو ضرورت دی. جانان موسازی ویل:
وی بلیو د سیول سوسایټي ان پاکستان د سیول سوسایټي ان افغانستان
مون باور لرو چې د افغانستان مدني ټولنې او د پاکستان مدني ټولنې دواړه کولای شي چې د دواړو دولتونو او هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کولو کې مرسته وکړي، وانډ اپ کې واخلي او د همکاري په زیاتولو کې رول.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مدني ختیځ کې د امنیتي وضعیت چې ورځ پر ورځ خرابېږي د حل د لارو چارو پر سر خبرې کړې دي. لاغرایسی چې کله د امریکا متحده ایالاتو او غربي هیوادونو د همدې کال د جولای په میاشت کې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام پر سر موافقه وکړه، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرې سخت انتقاد وکړ. نتنیاهو ویلي وو د داسې موافقې سبا شاده وایي چې هیڅ موافقه نه وسوي، خو جمهور رئیس اوباما دغه اختلاف سطحي وګڼي. او د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویل دي چې دوی په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې لپاره نورې ډلې هم پیدا کړي، نو دای اولس مشر اوباما به تیار وی چې نور امریکایي عسكر سیمې ته واستوي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
تر نو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د امنیت او د منځنی ختیځ د وضعیت په حق له خبري کړي. د امریکا غږ د خبريال د رپورت تستورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په منځني ختیځ کې د امنیتي وضعیت ته چې ورځ په ورځ خرابېږي د حل د لارو چارو پر سر خبرې وکړې. د ښاغلي اوباما او ښاغلي نتنیاهو اړیکې ډېرې ښې نه دي کله چې د امریکا متحده ایالاتو او غربي هیوادونو د همدې کال د جولای په میاشت کې د ایران د جنجالي اتومي پروګرام پر سر موافقه وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرې سخت انتقاد وکړ. نتنیاهو ویلي وو د داسې موافقې نه به ښه وه چې هیڅ موافقه شوې نه وي، خو جمهور رئیس اوباما بیا دغه اختلافات سطحي وګڼل. دواړو مشرانو د امریکا او اسرائیلو ترمنځ د اوږدې مودې په پوځي او امنیتي همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. اوباما وویل چې د اسرائیلو امنیت زما د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو غټ هدف دی. جمهور رئیس اوباما وویل د نتنیاهو سره به په دې خبرې وکړي چې څنګه د اسلامي دولت یا داعش، حزب الله او نورو سخت دریځو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. ښاغلي اوباما دا ومنله چې د ایران سره د اتومي جنجال پر سر په موافقې د اسرائیلو سره اختلاف لري، خو تر څنګ یې دا هم ویلي چې د ایران د هغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره به په ګډه د اسرائیلو سره کار کوي چې هدف یې ورانکاري او بې ثباتي وي. د امریکا حکومت تیره اونۍ ویلي وو چې ښاغلی اوباما په دې عقیده نه ده چې تر 2018 میلادي کاله پورې چې هغه به د امریکا جمهور رئیس وي د فلسطین دولت به جوړ نه شي، خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا وایي چې موږ په دې برخه کې تر اوسه ناهیلي شوي نه یو. نتنیاهو وایي که چیرته د منځني ختیځ نور هیوادونه تیار وي، موږ په رښتینې توګه غواړو چې د هغوی سره سوله وکړو. له بلې خوا خبریال ریچارډ ګرین په خپل راپور کې وایي له هغه وخت نه راپه دې خوا چې د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ اتومي موافقه لاسلیک شوې ده، دا واشنگتن ته د نتنیاهو لومړی سفر دی. نتنیاهو وایي د اسرائیلو د امنیت تقویه کول داسې یو څه دی چې امریکا ژمنه کړې ده، چې په منځني ختیځ د قوا او د توازن د بدلون په وخت کې د اسرایلو د دولت کیفیت ژغورنه کوي. پر سره په نورو کسانو نتنیاهو د جولای د میاشتې په موافقه باندې چې د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران لاسلیک کړی وه سخت انتقاد کړی و، وایي دا به د ایران د اتومي وسلو کار ورو نه کړي او اسرایل به د خطر سره مخامخ کړي. ده د مارچ د میاشتې د سفر په وخت کې خپله اندېښنه د امریکا کانګرس ته چې جمهوریت غوښتونکي په کې اکثریت دی په خپله وینا کې څرګند کړه، نو ده په هغه وخت کې د اوباما سره ونه کتل. امریکا د اسرایلو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي او چارواکي وایي نتنیاهو هیله لري چې دغه مرسته به په کال کې له 4 میلیاردو نه تر 5 میلیاردو ډالرو ته ورجګه شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د آزادۍ رادیو پیغام تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د افغانستان د ماین پاکۍ د ادارې چارواکي وایي هر میاش په اوسط ډول په دغه هیواد کې د سړک د غاړې ماینونو تر سلو پورې د عامو خلکو د مرګ جوبلې سبب ګرځي. اکرم شینواری په دې حکله بخنه غواړم اکرام شینواری په دې حکله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې په ملي اداره کې د بیان پاکۍ د چارو مشر محمد شفیق یوسفی وایي چې په دغه شمیر کې هر میاشت تر 300 پورې ملکي وګړي د ځمکني مینونو او ناچاودیدلو توکو د پیښو قرباني کیږي.
په مساحاتی کې در افغانستان در جنگ های 3 دهه اخیر ماینگذاری شده بود.
خاقلی یوسفی ویل هغه سیمې چې په افغانستان کې په وروستي 3 لسیزو کې د جګړو په وخت پکې مینونه ښخ شوي وو او ناچاودیدلو توکو سره یو ځای شوي وو، په 1990 کال کې د مین پاکۍ د پروګرام له پیله تر اوسه 80% سیمې له مینونو او ناچاودیدلو توکو پاکې شوې دي. خاقلی یوسفی ویل چې اوس هم د 400 څخه زیاتې سیمې شته چې پکې مینونه او ناچاودیدلي توکي موجود دي. هغه ویل چې تر 500 کیلومترو پورې سیمې لا هم په افغانستان کې په مینونو او ناچاودیدلو توکو پوښلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر او دولت وزیر ویس برمکوی چې کچیری نړیواله ټولنه افغانستان سره هر کال د مینونو د پاکولو په برخه کې تر 6 میلیون ډالر پورې مرسته وکړي، نو په 2023 کال کې به دا هیواد په بشپړ توګه د مینونو او ناچاودیدلو توکو د خطر څخه پاک هیواد په توګه اعلان شي.
متاسفانه ما برنامه مون پاکي مو امی فعلا با کمبود بودیجه مواجه هسته.
له بده مرغه زموږ د مین پاکولو پروګرام هم دا اوس د بودیجې د کمی سره مخ دی. هیله لرم چې یو کانفرانس چې د دې میاشتې په وروستیو کې به ممکن په جنیو کې جوړ شي او زه به پکې ګډون وکړم، هڅه به وکړم چې مرسته کوونکو او هغو هیوادو چې په تیرو کلونو کې یې د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام سره همکاري کړې پاملرنه د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام ته راوړم. خاغلی برمک چې د مینونو او ناچاودیدلو توکو پاکله نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو سیمه ییز کانفرانس کې د ګډون په وخت خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې همدا اوس د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې د افغانستان د مین پاکونې د پروګرام څخه ګټه اخیستل کېږي. یو شمېر افغان مین پاکان د افغانستان په څیر په جګړه ځپلو هیوادو کې د مینونو د پاکولو په چارو بوخت دي. په افغانستان کې په صد پاسه درې نیمو لسیزو کې په زرګونو مینونه ښخ شوي دي. د افغانستان د مین پاکونې پروګرام په 1990 کال کې پیل شوی او د لسو څخه زیاتې د مین پاکۍ موسې چې په زرګونو مین پاکان پکې په کار بوختي د افغانستان په 3 ولایتونو کې ښخ شوي مینونه لټوي. د افغانستان د مین پاکونې اداره وایي چې د افغانستان له نورو برخو څخه زیات مینونه د دغه هیواد په مرکزي برخو کې لا موجود دي. وېس برمک په کابل کې د مینونو په برخه کې د جوړ شوې سیمه ییزه کانفرنس په باویل چې په دغه کانفرنس کې دا غو هیوادونو استازي برخه لري چې اوسیدونکي په ذری او فارسی ژبه خبرې کولای شي.
دنیا شورا تقریبا چون فرهنګ مشترک زبان مشترک.
خاغلی برمک ویل دغه هیوادونه تقریبا سرنګ چې ګډ فرهنګ ګډ ژبه او تقریبا فارسی ژبه هیوادونه ګڼل کیږي یا په عین وخت کې ګډ ژبه لرو، دوی باید هر کال یو سره یوځای شي او دا ډول کانفرنسونه جوړ کړي او د مینونو په برخه کې خپل معلومات او د پالیسیو او ستراتیژیو په باب سره خبرې وکړي. په دغه یو ورځنی کانفرنس کې د افغانستان د اساسو د ګډون ترڅنګ د ایران، تاجکستان او آذربایجان د هیوادو اساسي هم برخه لري.
کاندیدان په وسکانسن کې د سیشنبې په ورځ سلورمه مباحثه کوي. داسې ویل کېږي چې په ورستیو مباحثو کې به دوی په یو بل باندې سختې نیوکې وکړي. د امریکا غږ خبریال جمالن داسې رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی پښتو بڼه تاسو ته اورم. د جمهوري غوښتونکي ګوند ملیاردر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د باسنو مرکز دی. هغه د ان بی سی ټلویزیون سره د شنبې په ورځ مرکه وکړه. کله چې هغه د ان بی سی ټلویزیون سره دغه مرکه کوله، دغه ټلویزیون د دفتر مخې ته خلکو د هغه په خلاف مظاهره وکړه او شعارونه یې لګول. نن د سه شنبې په ورځ د ډونلډ ټرمپ او د بن کارسن ترمنځ سخته مباحثه متوقع ده. بن کارسن دا وخت د خپل سابقې په حق له د سختو پوښتنو سره مخ دی. د هغه په حق له ویل کېږي چې د خپل سابقې په حق له باندې ځینې دروغ ویلي وو. هغه ویل
All of you guys trying to pile on is actually going to help me.
تاسو چې زما په خلاف څه کوئ هغه په اصل کې زما سره مرسته کوي. زه چې کله د باندې وزم د خلکو سره وینم نو هغوی زما خوا ته راځي ماته وایي چې مطبوعاتو ته اجازه مه ورکوه چې ستا په خلاف پروپاګنډه وکړي. دغه مباحثه به د جب بوش لپاره هم ډیره مهمه وي. هغه دا وخت مصروفه دی د خپل کمپاین لپاره داسې خلک پیدا کوي چې ورسره مالی مرسته وکړي. جب بوش وایي زه داسې هیڅ ډول اقدام ته ضرورت نه لرم چې نور خلک غلط ثابت کړم او ځان صحیح ثابت کړم. هغه وایي چې ماته د داسې ډول کارونو هیڅ ضرورت نشته. د یادونې وړ ده چې د جمهوری غوښتونکي ګوند په راتلونکي مباحثه کې به د 15 کسانو نه یوازې 8 تنه برخه واخلي. لومړی دغه ټول کسان د مباحثه لپاره ځانونه تیارول خو هغوی اوس خپل نمونه بیرته اخیستي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان او د پاکستان یو شمیر سیاستپوهانو او د مدني ټولنو فعالینو ترمنځ په اسلام آباد کې یو غیر رسمي غونډه پیل شوه. د غونډې هدف دا دی چې په څه شکل د دواړو ملکونو د حکومتونو ترمنځ موجود تشنج ختم کم شي او د سولې او امن لپاره د اعتماد فضا را پیدا شي. پام وکړئ د اسلام آباد د افریقا غږ د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
The unofficial interaction is taking place at a time of increased tension and mutual mistrust between Pakistan and Afghanistan.
دا غیر رسمي غونډه په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې تشنج زیات شوی دی او خپل منځنۍ اعتماد هم کم شوی دی. ماورا د سرحدي بحثونو عنوان ورکړ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی په خپله افتتاحي وینا کې په دې خبره زیات تاکید وکړ چې د دواړو ملکونو د مشرانو په منځ کې د اعتماد او باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د تماسونو د زیاتولو ضرورت دی. جانان موسازی ویل
وی بلیو د سیول سوسایټي ان پاکستان د سیول سوسایټي ان افغانستان
موږ باور لرو چې د افغانستان مدني ټولنې او د پاکستان مدني ټولنې دواړه کولای شي چې د دواړو دولتونو او هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې مرسته وکړي، ونډه پکې واخلي او د همکاریو په زیاتولو کې رول ولوبوي. موسازی ویل کله چې جمهور رئیس اشرف غنی یو کال مخکې په کار شروع کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په خاطر د پاملرنې وړ ګامونه پورته کړل. موسازی دا خبره رد کړه چې ګوندې د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ تماسونه په ټپه درېدلي دي. هغه وویل
انفورچونیټلی ویر وی هاف ویر وی سیم ټو هاف فیلډ د ټیسټ اف ټایمز
متاسفانه په کوم ځای کې چې موږ کم پرمختګ کړو موږ خپل دغه او نظر د هماغه پرانا کې آیر کړی دی او په کوم ځای کې چې زموږ ترمنځ د نظر یووالی موجود و د دوه اړخیزو اړیکو د مختلفو آبادو په خاطر د مهمو پریکړو په محل په پام کې ونیول شو او نمو خبرو عملی بڼه غوره کړه. د افغانستان حکومتي مشران په پاکستان تور لګی چې پوځي استخباراتو د طالبانو د پاسون سره خپل مرسته نه ده پاتې رسولې او په مقابل کې پاکستان په افغانستان الزام لګی چې د پاکستان د حکومت مخالفان د افغانستان له خاورې نه د حملو لپاره استفاده کوي. د پاکستان د تجارت وزیر خرم دستگیر خان غونډې ته په خپل وینا کې ویل اسلام آباد په دې ژمنه ولاړ دی چې د هغو وسلوالو جنګیالو مخه بنیسي چې پر افغانستان باندې د حملو لپاره د پاکستان له خاورې نه استفاده کوي او هیله لري چې دواړه ملکونه به د امنیت په برخه کې خپل همکاري زیاته کړي.
That is our aim to surmount in the coming days and months, but I want to emphasize this and repeat this.
زمونږ مرام دا دی چې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې موجودې ستونزې حل کړو او غواړم چې په دې خبره تاکید وکړم. هغه تعهد چې د مشترکې سولې او د افغانستان د سوکالۍ لپاره یو کال مخکې مونږ کړی وو نور هم غښتلی شوی. غواړو چې مخ په وړاندې حرکت وکړو. ورسته له هغه چې سا کال د جولای په میاشت کې د طالبانو د بخانی مشر ملا محمد عمر د مر خبر افشا شو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې سړې شوې او د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې مذاکرات هم ګډوډ شو. د افغانستان د مشرانو سره دا خیال پیدا شو چې پاکستانی چارواکو سره جفا کړې ده او د طالبانو د بخانی رهبر د مړینې خبرې قصدن ورنه پټ ساتلې وو. له کوم وخت نه چې ملا محمد اختر منصور د افغانستان د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو، د حکومتي قواو په ضد طالبانو د خپلو حملو لمنه پراخه کړه. د امنیتي چارو یو پاکستانی کارپوه میرمن سنبل خان وای،
It should be understood by Pakistan that there are certain kind of realities that a Ghani government is functioning under within Kabul, and they should
Pakistan
not be too sensitive about what is said and what is not said,
Kabul ki
and continue to
move
forward, continue the diplomacy. We should move forward on our
own, no matter how the
atmospherics
are like in Kabul at the moment. د سولې لپاره د ډیپلوماټیکي پروسه جاری وساتي. د پاکستان د تجارت وزیر په دې تاکید کړی چې د افغانستان او پاکستان مطبوعات دواړه باید د منفي تبلیغاتو نه ډډه وکړي ترڅو د دواړو هیوادونو حکومتونه د تعمیري ډیالوګ او تفاهم د جاري ساتلو موقع ولري.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز به پلا بیا وورو. افغان جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد په جنوب کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د ملکی کسانو د سرونو غوڅور غندلې دي. محلي پولیسو د یک شنبه پر ورځ ویلي وو چې د زابر ولایت په خا کې افغان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالو د و کسان وژلي او چې درې شزي هم پکې شامل وي. د مصر پولیس ویل دي چې دوی د اسلامي دولت یو لوړپوړی کس چې په دغه هیواد کې په مختلفو بردونو کې لاس درلودی وژلی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې امنیتي ځواکونو اشرف الغرابي هغه مهال وژلی دی چې په کایره کې په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د هڅه یې وکړه چې وتښتي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په منځني ختیځ کې د امنیتي وضعیت چې ورځ پر ورځ خرابېږي د حل د لارو چارو پر سر خبرې کړې دي. لاغرایسی چې د امریکا متحده ایالاتو او غربي هیوادونو د همدې کال د جولای په میاشت کې د ایران د جنجالي اټومي پروګرام پر سر موافقه وکړه، د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو پرې سخت انتقاد وکړ او وی ویل د داسې موافقې نه به دا شوی چې هیڅ موافقه نه وسی وي، خو جمهور رئیس اوباما بیا دغه اختلاف سطحي وګڼی. د مصر څارمنان د دوشنبه په ورځ د بشري حقونو یو فعال او ژورنالیست حسام باغت د څلور ورځو دپاره د نیولو امر کړی دی. په هغه دا تور دی چې غلط معلومات خپرول چې د هیواد امنیت د خطر سره مخامخ کړي. روسیا او ایران یو موافقه لاسلیک کړي چې په مزني خط چې ماسکو به تهران ته د اس 300 ډول د مزکی د سر په فضا کې د وشتلو د میزایلو سیستم ورکوي. د روسیې د آر آی ای نواستي روبوټیک د پروګرام مشر سرګی چوزروف لکه ویل سوي دي چې د دوشنبه په ورځ ویل چې دغه موافقه نه یوازې لاسلیک سوي ده بلکې عملي کېدلی هم فایل سوي دي. او په برما کې د جمهوریت سیمبول آن سان سو کی وای د یک شنبه په پارلماني انتخاباتو کې د دې ګوند ښکارا بریا ترلاسه کړې ده.
شفیقه خپلواک څنګه شاعر شوه؟ ځواب خپل درته وای.
دغه زرغون رنگ لکه زما پیغلتوب، لکه په شنو پاڼو کې د باران څو څاڅکي، زما بیرغ زما پلو کې راشین، زما بیرغ زما پلو کې راشین.
ادبي خبرونه د چهارشنبه شپه له اتونه تر نه بجو امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریده، بیا هم تاسو نه اوریدل پاتې شوی نو کولای شئ www.pashtovoa.com باندې وروسته هم واوری. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. زمونږ خبرونه ته غوږ پاتې شئ. مونږ اجازه غواړو.